درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې سات کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې او اوس یې تکرارو، خو تر دې وړاندې مو راپولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همژغون کې ادارې او چا مشر دانیال اندرس وای په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو اته ډیر ښکار کوونکي وشل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګوزن ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمیر مرستندویان دا مهال بندیان دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو یې تېره شپه د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتونکي وژلي دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه ښلي چې په دې عملیاتو کې چې د پښت بام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړی درې ورځې وړاندې یرغمل شوی و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا له انسان تښتونکو سره په نښته کې د دوی ځواکونو ته تاوان اوښتی او کنه دی. په دې اړه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د ایران اسناد خبری آژانس د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه د نړۍ سره د طالبانو د حکومت د شتعامل او سیاست بلګه وبلله او ادعا وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې له اسلامي امارات سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال د سرګندونې 15 ورځې وروسته لدې کړي چې یو ایرانی تخنیکی پلاوی د اوروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې یو لس کارګر وشل شوی او دوه نور ژوبل دي. یو پوځي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه کارګرو د پاکستان پوسټه د یوې ودانۍ د جوړولو په پروژه کې کار کاوه. د هغه په وینا کارګرو ته هغه مهال مرشوب لو واوښته چې د سپرلې پر موټرې د میرکوټ په سیمه کې د سړک د غاړې بم وچاودیده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د بریټ غندلې دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس له یو باري موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 13 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 تنه سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې په ورستیو نیونو عکس العمل وشو. دوی ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر مسؤل ګني. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي د سولې زو اعتراضونو په تړاو د غنو کسانو د نیول کېدو پر راپورونه اندیشنه لري او نړۍ دا ټول ویني. په ورستیو څو ورځو کې د ایران په بیلو شهرونو کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې لشتلشه 14 تنه الان نیول شوی دی. او د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت پرون شنبه تایید کړ چې دغه هیواد د شمال په چرنیهیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول د شتلجه وو تنه وشل شوی او یو سلو 34 نور ټپیان شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیهیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د اسد ته مشتمه چې د اگست له 19 سره برابرې شي هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي. افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې، خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ، افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو. سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی واک ته رسیدلي، خو ولس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتبشتمه تجلیل کړی ده. همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپلو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده، تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي. نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو، واټونو ته راووتل، خو د طالبانو له لورې ټیټ پراخ شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه ښودل شول. په روانه خپرونه کې به په دې خبرې وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده. زموږ د خپرونې میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد، صدیق منصور او غوث جانباز. درې سره میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب هیواد، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ اول به د ازادۍ په مفهوم خبرې وکړو، بیا به راشو د ورځې ته د اسد اتویشتمې ته.
سلام تاسو ستاسو اوریدونکو انصاري صاحب دوستانو ته، نیکی دوستانو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. تشکر د پوښتنې ته. هر ملتونه چې دي هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه هلې ځلې کړي دي او ازادي یې ترلاسه کړې ده. زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په همسایګۍ ته راغلل، نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړل، او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو سو، چې په 1928 کې هند برطانوي ته دوی د لاس څو وتي او په دریو حصو باندې تقسیم سو. درو بلوچستان، پاکستان مشرقي او مغربي او هند، او دغه څو وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې موږ خارجي قدرت شو د افغانستان، هغه فیصلې به انګریزانو کوله، او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شاه امان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتله چې د زموږ خارجي فیصله تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزان د دوی سره شخړه وکړله، او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله، او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و، او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. که لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چی شته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادي خو دلته دوه لغوي معنی لري. یو خپله یو ازادي چې ده، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپله خپل تصمیم نیسي، دې ته ازادي وایي. که هغه یو انسان دی مثلا که دغه په اصطلاح باندې اختیار ته بل چا په لاس کې، هغه آزاد نه دی، لکه غلام باندې دی. او دغسې غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی، او دغسې مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصل ایخ په خپل باندې شي کوي، دغه ته ازادي وایي. یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو تر هغه چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه، هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکي نه لري.
خپل وکه د بیاستنه درجه باندې کیږي تقسیم کیږي چې مثلا څوک اقتصادي مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که مجبور نسو اوس د شرقي په سلاباني اروپا چې ونيسو دوی استقلالیت نه لري اقتصادي استقلالیت نه لري هغه فیصله ټول د فرانسې او جرمني او دوی هیواد شي په سلاباني هغه تمویل کوونده د ټول اتحادیه اروپا دی هغه ودی ته وای دغه شی وکړي دغه شی مکړي دغه فابریکه خلاص کړي دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي دغه شی نه راوړو هغه ټول تصمیمونه شي دي د څوم نکته په لاس کې دي
او لکه د خودی په خپل خوښه ده یعنی دوی په خپل ګټ پم دې کې غنی چې ابدا کار ور سره منی کینه دی غوې زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلاب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی دا اراده د خپل ګټ په خاطر باندې کی دا خپل ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې کی او یعنی د دې د فیصلې په اساس باندې دا شی سوې دي نو هغه د دې شی منلې دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي دا زما رسیده تاسو درونی سي نو هغه د خپل خوښ نه دا شی خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدلو لري هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې چې هغه کله خارجي نه بل چاته نور خپل پالیسی
ډیره مننه
تر څو مثال کته روسیا وګوري روسیا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی او نه خارجي تصمیمونه
سلامات اوسه ډیره مننه ډاکټر صاحب هیواد کور ودان شاغله منصور تاسو ته مرکلی وایم تاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ وخت کې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو مېلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله موږ او تاسو ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې ازادي او خپلواکي استقلال هغه خدای راکړې نعمت دی چې زموږ او ستاسو د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغې الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړې د پراخې استفادې شرایط مساعدوي استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي د غوی د پرمختګونو لارې پرانیزي او ملتونه کولای شي چې یو بل سره په آزاد دوستانه او له مینې ډکو ولولو سره راشدار شو لري کلتوري ارزښتونو باندې او کار امکاناتو لري کلتوري اړیکې علمي او فرهنګي اړیکې اقتصادي اړیکې او وکړ شي چې په دغه ویډه او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشدار شي او پرمختګونو لارې پرانیزي
ډیره مننه منصور صاحب یو بل پوښتنه بل تاسو څخه افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته او طالبان اداله لري چې له امریکایانو څخه آزادی اخیسته دلیل څه دی چې ولس یا ملت نوري ورسي نلمنځي چندانې نلمنځي خدا ورس یعنی د 28 مې د ملي ورځې په توګه تجدیدوي دانن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول ملي بیرغونه ورسره ګرځول یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنې دنیا وګوري په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویلي دي لکن ور مورځې نه ویلي یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو پیغورس با کویلی مدیر کم خلکو به دا ورس یو بلت مبارکی ویلی وی د دې دلیل څه دی
موږ فکر کوو هغه تاریخی برام او احساس چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نو ورسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو هغه عزت چې افغانستان ګټلې وو او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1999 کال کې تقریبا د اتیا کالو جګړو او ناورینو نه وروسته خپلواکي تر لاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخي لاسته راوړنه بریا او کامیابي او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو، د برلین دیوال ونړېدو. خو هغه لا تازه ده او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې و، د شوروي اتحاد پلوي و چې د کمونستانو په نامه یادېده یا د خلکو پرچم د ګوندونو پلوي و، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د سړک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی و. دغه چې په دې شکل سره دا اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف و، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت و، هغوی راغله هغه تاج او تخت تر لاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده، دوی مانځي او مخالفین ورته توره ورځ وایي. نو دلته ده چې د دې په اړه به هم تاریخ بیا وروسته فیصلې کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول په ود سره لمانځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګړیږو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکې یو شمیر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولی هم دی، ټکولی هم دی، وهلی هم دی. خو خیر، ډیره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې به روانې وي، لیکن ولس نه پریږدي چې دوی ولمنځي، او حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم دا څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
سلام او د وخت نه په فرصت غواړم چې ټولو افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای موږ ته ډېر هم همدغسې مقدس ده. هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوني نه رانیول شوې ده.
ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې؟ اوس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلي دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمانځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به زه غواړم چې یو کوچنی توضیح ورکړم. ولې دا استقلال ورځ لمانځل کیږي او اتم د ثور او 15 د اگست نه لمانځل کیږي؟ دغه دواړه په اصطلاح باندې استقلالیات یا لاسته راوړنه د حکومتونو چې دوی قدرت ته راغلي، دا د یو برخې د اجتماع کامیابي وه. او بله برخه د اجتماع چې وه، هغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلي چې دا زموږ، یعنی دا د ټول ملت آزادي وه. تا فرض مثال اتن د سور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه و خوشاله و او دی ځانته یو یعنی د ازادي ورځ بولی. برعکس د بل جنا چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون په افغانستان کې و د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیله هغه به وایي چې نه دا اشغال و د پاکستان او د هغوی په کومک باندې دوی راغله او موږ اشغال شول نو دوی نه لمانځي. یو یعنی ټوله خلک په یو دغه باندې نه دي په یو عقیده باندې نه دي چې دا د استقلال ورځ وه. عین شی پنځلسم د اګست هم طالبان وایي چې دا موږ استقلال امریکایان مو د افغانستان څخه وشړله او استقلال مو لاسته راوړله. بیا یو تعداد خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان شوي یو دغه امریکا خارجی پالیسی د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دی، داخلي پالیسی د پاکستانیانو په لاس کې دی. نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبلیش دی هغه یو ملي چې ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دا ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادي ورځ ده. په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر
منځي
بلې
په خاطر به چې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند ته قدم کې شووله. یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزه د آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسه د افغانستان. یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله کښته. یعنی د افغانانو لپاره فقط هغه د ازادي د ورځې منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی. یو خوشحالي د ورځې د لمانځي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ لپاره ازادي ده. دا ورځ موږ لپاره ازادي نه ده. دا پنځلسم د اګست یا اتم د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده. نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي. نو دا
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. هیواد جان باسه فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له استودیو سره ټینګه ده او شخ مهم تخنیکی همکار وای چې واضح ده سم ده. ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دي چې بیو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا لا ټوله ول سره ارتباط لري. په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا. یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سوی ټینګولای مګر دا چې د برېټانیا یا د هند برېټانوي حکومت اجازه وای. لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي له چا سره اړیکې ساتي. د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونه درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني.
بلکل زدی سره په منطق کې او په اصول کې خاغله چاروان به هیڅ موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابتوي چې زمون خلک بیدار دي سره د دې چې ډیر زپلسیوي دي ډیر بشارګي اخته دي بیا هم دغه چې تاسو کوم سیاستوالو دلاسه لیکن خلک بیدار دي چې په هیل لواله ده اته په لری په تو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اته وشتم د اسد دا د استقلال سلسله ورځ چې په ډیر تخته او په ډیر لوی قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړی ده. سید تحولات سیاسی دا له افغانستان کې ډیر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونیو وطن یې به ور داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول وی ورزل خلک تباهي راغله. چې ممکن یو تعداد مثبت ګامونه هم هغې غوښتل چې ترسره کړي خو تر ډېره بریده چې ونه شو. بله دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې اکثره یې که ستاسو پام وسیږي هم دغه سلسلې ورځ نمانځله ځکه چې دا ورځ خلکو ورځ دا ورځ د ملت ورځ ده او ملت د دې ورځ په هغه ارزښت هغه تاریخي سپېڅلتیا پوهېږي.
بله
د دې نه بل لوړه نیټه په افغانستان کې د دې نه بل لوړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
بله صاحب ډېر مننه جانبا صاحب کوربدن. منصور صاحب د نورو ورځو په ارتباط خبرې وشوې لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کېږي د کوم شخص یادونه نه کېږي لیکن د اسد له 28مې سره د امان الله خان نوم غوټه دی همیشه به همیشه یادیږي همیشه یادوي د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي د واک په ګدۍ کېني او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وجه سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه د یادیږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانیږي. دا نور دوه چې موږ او تاسو یادوو یا تاسو ورته مخکې اشاره وکړه دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او وخت رسیږي کاغه د مجاهدینو دوره و او که اوس د طالبانو یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته د ستر حاکم وي او بهرنیانو دې تیرې کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په ازادۍ او خپلواکۍ مین وو او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 1915 کې کله چې د هند ازادۍ د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند مولانا وزیرګل د مومند مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی چې حسین احمد مدنی له حجاز کې وو او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وی هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزل نه خکوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بانځي ترڅو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو بلوچستان اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ای پی فقیر دغه سی ترنګلو حاجی صاحب د بابړی مولا صاحب د دیر سوات او باجوړ نوابانو دغه مشرانو ته د کوټکی خانان دغه سی واما او نورستان او بیا کونړ ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي خو په ارګ کې د ننه محمود طرزی امان الله خان چې لازوان وي سردار نصر الله خان چې تری دی هغه او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصر الله خان او محمود طرزی چې د شاه یوې ورور او بلې نږدې ملګری وو او غالبا بحرمی چارو وزیری هم و هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همه غوی چې کله دی وژل کیږي او امان الله خان واک ته رسیږي نو د همغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندی هم وي هغه تر چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه بیا انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي یا تحریک یا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي. په دې لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وي یا عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچیرې د ترکانو پوځونه د ایران للارې په ریل کې تر هرات راورسي نو سردار نصر الله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي خو هم دی جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینی استازي ځکري استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وزل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي د سوات او د باجوړ نوابانو د غسید وزیرستانونو د غسید لوی پکتیا منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین د ننګرهار کونړ او دیسیمونه. زه څو وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته ویلې چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درینیم لکه پاوز در ملتان را رسیدلی و او انگریزان سره ځغلولی و نږدې و چې ټول هندوستان ونیسي او په لوی هندوستان یا د هندوستان په نیمه وچه یو وار بیا د اسلامي نظام یاده شي او انګریزان مات شي. خو کله چې د لاهور معاهده کیږي د امان الله خان سره په دې وخت کې بیرته ګرځي او د لوی هندوستان فتحه
پاتې کیږي چې بیا وروسته په څو ټوټو ویشل کیږي. بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهوره دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر سټایل کیږي د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاتې شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي دا د تیروتنه واو که د نورو مداخله وي او د نورو نقش وو؟
دا لازم دا په دوه حصو باندې تقسیم کو. یو اوله حصه دا ده چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دا دی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه ښه ولګیږي نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې دا راسي. په پښتو کې مثال لرو وایي کډې مې بارېږي زوی مې را ملا که دغسې یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې دا ترقي او تعالي او مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دا دغه کې فیصله باندې راولي. نجونو مکتبونه یې خلاص کړل، د روی لڅې دغه کړل، فابریکې یې راوړلې، د مډرنایزیشن یې شروع کړي، یعنی ډېر په سرعت باندې یې شروع کړي وو. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه دغه فاصله درنه کړل مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیروتن نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کو. که مثلا اوسنی دولت وګورو ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه یعنی په ډېر شدت باندې باید چې ومنو. او مډرنیزم دغه څه چې وایاله ژر ژر مودرن سو او دغه سو، یعنی هغه تعادل او او میانروی زموږ په کلتور کې نسا او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل چې ژر تر ژره افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه یې دا وه چې انګریزان ډېر سخت دغه سی وه، ډېر سخت خفه وه د خپل درېیم شکست څخه په افغانستان کې، او د دې لاس یو ډېر ښه ټول یو ښه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر دغه استفاده ځینې وکړله. او ملایانو دا خلک یې پسې راپورته کړل چې هله به داسې ازادي غواړي، واکسن یې ورته فوټوشاپ کړل. په هغه وخت کې خیر فوټوشاپ نه و، خو هغه یعنی هڅه چې هغه د دوی په د اکاسي په تخنیک کې دوی مخته وه، هغه وه هغه دغه روی پاروله، او بالاخره بچې سقاوې پیدا کړې چې بغاوت وکړي، او د هغوی په کومک باندې د هغوی په دستورو باندې دوی راغله، او امان الله خان غازی دغه کوي فیصله باندې د تخته سیسه کوي. که امان الله خان داسې قرار خپل اجتماعي لیدلې، خپل کلتوري لیدلې، خپل خلک یې پېژندلې، آهسته آهسته مخته تللی وای، نو زه متيقن یم چې افغانستان به اوس په هغه ځای کې وای چې د نور هېوادونه دي. فرق به هېڅ نه وای، خو فقط هغه پیسې باید چې ډېر قرار وای، یعنی په هغه صورت باندې چې دی روان و، خلک نه و آماده، اجتماع نه و آماده، او دغه نو جامعه و حتی د همسایګان هم و دغه چې و حالت آماده نه و، لکه امان الله خان چې هغه فکر کوه. په دغه خاطر باندې او انګلیزان خو دوی خو زموږ سره نه پوهېږم، یو دښمني لري. کله چې 2004 2005 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټي تقسیم شي، نو دوی ویل چې موږ په هلمند، موږ د هلمند پی آر ټي غواړو. صرف د هلمند پی آر ټي په دې خاطر باندې چې دوی په میوان کې هغه ډېر یو لوی شکست دوی په میوان کې خوړلی وو، او غوښتل چې هغه غچ دغه څه واخلي، د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څه واخلي. نو هغوی خپل هر څومره کوشش چې دوی کولی شي خپل کوشش یې وکړي چې دا یو خو د امان الله خان حکومت نسکور کړي، او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانانو سره درلودي، غوښتل چې افغانان په داسې یو بد حالت کې وساتي تر هر وخت پورې چې امکان لري. او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګلیزانو یو ستراتیژي و چې کله دوی پاکستان جوړوله، نو دغه دا و چې یو به افغانستان ضعیف وساتي، او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتولو لپاره دوی له دغه ځای څخه حرکت وکړي، چې هغه بیا موږ تسې ولله چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب سول د خپل په دغه کې خپل په نیګنی د روسیې د پیسلو حکومت نه سکورول په دغه کې به د زادار پاکستان څخه استفاده وکړي، او دا غوي د یو اس اس ار یا سوویت یونین شو هغه وګټه پښاله.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ هم درد صاحب تاسو یې خبري وکړئ.
مننه تاسو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د سروان ته محترم اسي دغه ازادي سیل منزل څخه کمرنګ دي کنه، دا خو یو نوم د ازادي ور سره کنه چې ازادي مونږ اخیسته ده. نو ازادي خو نه ول سره ستونه د مونږ مشران حکومت سره ست، ځکه مشران هم په تور لیست کې رسمیت نه لري، او ولز باندې مطلب محدودیتونه لګېدلی دي، مکتبونه او پانتونونه بند دي، همدغه څه روزګار بند ده، ترقی کارونه بند دي. او بل خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستل خو تر ننه پورې پلنګو باندې هغه ازادي ساتلې ده. موږ ازادي واخلو خو سره له کډګې نه د هغه ازادي ساتلې نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دی چې بل چاته مبارکي ورکړي. مثال خبرې یا داسې ورځ د لمانځل او سنخه ور سره لیدل شوي کنه، نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي مثال خبرې روسان هم کراغلي ولاغلي مویل وای موږ خو دې ته نه راغلي چې افغانستان موږ ونیسو. همدغه مثال خبرې کانګرسان راغلي، خو زه دغه وایم چې ازادي باید موږ وساتو. ازادي رښتیانه ازادي کومه ده؟ ازادي موږ په ځای د موږ کنټرول کې ده نه ده. مثال خبرې په سرحداتو پورا کنټرول لرو نه لرو، په تور لیست نه وتی نه وتی، مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص. نو ازادي خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو آزاد ده، چې د کپس او د آزادۍ دوه نه فرق لري. مثال کپس او آزاد په ځا څومره فرق لري؟ نو زه دغه وایم چې باید چې ازادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو موږ بیا اشغال کې نور موخه نه نیسم.
ډېره مننه همدرد صاحب. کور ودان جانبا صاحب د همدرد صاحب په خبرو کې تاسې څه ویل غواړئ؟ مهرباني
اول خو زه به وطندار لږ تصحیح کړم ستاسو په اجازه، چې پاکستان کوم خپل ازادي نه ده ترلاسه کړې. پاکستان ته هیواد جوړ شوی دی او دغه هم یاره پروپاګاندا ده د پاکستان چې موږ ازادي اخیستې ده او داسې دی واچې ازادي افغانستان اخیستې ده او افغانستان د تورې په زور اخیستې ده ازادي. افغانستان آزاد دی. ازادي اصلا داسې یو پدیده ده ښاغلی څاروان، چې هغه تا په ذهن کې باید اوسېږي، تا په وجدان کې باید اوسېږي، ولو که ته په زندان کې موسیقي.
لیکن دی وایي چې اوباشه، دی وایي چې کله چې ستا فضا ستا په لاس کې نه وي، ستا پول ستا په لاس کې نه وي، کنټرول ستا په لاس کې نه وي، خلک دی آزاد نه وي چې څه وایي، څه درس وایي، څه اوري، نو دی د په نظر د ازادي نه ده.
ښه، دا د دې قسمت کې زه څه نه وایم. دا واقعا چې یو سلسله ازادیګانې، یو تعداد ازادیګانې کاملا سلب دي، او د دغې حاکمې ډلې په شتون کې خو اصولا ازادي په هغه معنا چې زه پرې پوهېږم یا تاسو پرې پوهېږئ، زه به دا اجازه ځانته ورکړم چې ستاسو په ازادیتوب دلته ووایم. یو څه خو په هر حال د تاسو کولی شئ اعتراض وکړي، هغه ازادي چې متمدن خلک پرې پوهېږي. طبعا چې په افغانستان کې د ازادي د طالب په موجودیت کې، د یو افراطي بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدا لاسته نه راځي. خو زه په دې ټینګار کوم چې ازادي باید انسان په ذهن کې اوسي، په فکر کې اوسېږي، په سوچ کې اوسېږي، په وجدان کې اوسېږي، چې ډېری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي، یو آزاد قوم هستو، خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو. دغه بشپړ ازادي، چې البته بشپړ ازادي نه پیغام تر کومه بریده نن په دنیا کې شتون لري، خو دغه فکر، آزاد فکر باید تاسو په ذهن کې د منځ لار نشي. کله چې تلارې اسارت ته، غلامی ته فکر دی غلام شو، د هغه وخت اختیار سره هم چې د دنیا نو ختمه ده، ته یو مزدوري، یو غلامې، لکه دغه همسایه هیواد لکه پاکستان همداسې مستقیمې تاسو ته ووایه. نو په دې ترتیب زموږ خلک آزاد دي، فکر آزاد دی، د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه، چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي. یعنی دوی خپله بندیان دي، دغه طالبان خپله یو منحط فکر اصیل دي. دوی د ازادي په مفهوم نه پوهېږي. دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کړي. ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي؟ زما سوچ به د منځه یوسي، زما آزاد فکر به د منځه یوسي. دغه ستا بیرغ زه نه منم، ځکه چې غیر مشروع دی. هغه بیرغ په لویه جرګه کې، په پغمان کې، د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویل تور رنګ په دغه معنا، شین رنګ په دغه معنا، سور رنګ په دغه معنا. دا ستاسي اراده چې منی کمی منی، که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي، مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان. دوی دا بیرغ د چا په نوم درته راوړی دی؟ ملي کوي د اسلام په تجارت، په نوم تجارت، دغه ټیکداري دې بس کړي. د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي. دا بیرغ، ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه، دا په ډېر لوی زور، په ډېر لوی قوت، په ډېر لوی اراده، د خلکو په اراده، په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې، په تحت ذهن کې، په وجدان کې، په تاریخ کې ځای لري. که دوی دیشانو سره لوبه وکړي، تاریخ به دوی وځپي. هر څوک چې اوسي، خلقیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، دغه په اصطلاح مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول. بیرته د انتقالي دوره راغی، هماغه تاریخي بیرغ بیرته ځای ونیو، او دا کار به په دغه حاکمه ډلې هم کی. بیا هم وایم بیرته چې راځو، هماغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې، سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د مدرنایزیشن لپاره، هیڅ شک نشته. هماغه چې مخکې هیواد څه ویلي، کېدای شي چې یو سلسله توند ریګانې به شوي اوسېږي چې به ښایي هغې نه به ګډه شوی وای. خو اوس دغه تاریخ اگر و مګر نه لري. موږ څه چې لرو هغه لرو، دا یو واقعیت دی. اما دا چې دا د دې کې ته بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد را منځته شو، را منځته وو دلته مسترد کې خپل استقلال. تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو. نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ، او کولی شو چې وی ساتي دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برطانیې لاندې وو، درست؟ اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده، آزادي دا ستا هستي ده، استقلال ستا هستي ده، ستا تاریخ ده. که ته په دې سره نه خلاصې کی او خپل مشاهیرو ته ولو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد درې چې په تا یې سل ځلې زه لرم، نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې، تاریخ زما ځپلې نشي، ته زما فرهنګ ځپلې نشي. که ته دا کار کوې دا خیانت دی خپل هیواد سره دی. نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی ښاغلی څاروان. هغې سره چې ډېر کارونه نورو کړي، یو کاریزما یې درلودله. فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېد، چېرته لاړ؟ کولی شو ترکیې ته لاړ شي، کولی شو چې عربستان ته لاړ شي، خو هغه راغی کابل ته. کابل کې په کله غیبی کې ورته کور ورکړ شو، عزت ورکړ شو، دلته ورته پناه ورکړ شو، د ټول ایلو بیت سره. همدغه چې په زرهاو ازادي غوښتنې کې د هند نه که مسلمان وو که غیر مسلمان وو، همدغه د امان الله خان ټیم سره ډېر نږدې تګ راتګ درلوده، او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال دپاره هغې نه حمایت کوو، ملاتړ م کوو، انګېزه م ورته ورکوله. او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول، مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او د هغې د ټیم محمد ولی خان کرنیل وو، زموږ د استاد اولنۍ تفیر سیار په دنیا کې هغه ترجیح صاحب وو، خدای دې وبخښي، او خپله ستر امان الله خان وو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسې د نادر خان نوم یاد نه کو، منصور صاحب تاسې څه وایست؟ ویل کیږي چې په تاریخ کې هم داسې راغلی دی، تر ټولو هغه جبهه ډېره وړاندې وه او ډېر پرمختګ یې وکړو، تر ټله پورې ورسېدو. هغه جبهه چې مشي د نادر خان په لاس کې وه، څه فکر کوئ چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و؟
بله، نادر خان هم د هغې خوځښت په غړی وو چې د انګریز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده. سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو، خو په دې اړه ضد و نقیص راپورونه دي، ځکه دی د پکتیا له لارې، د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي. دلته دا اوس د منګل او مشرانو سره ناست یم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او ادیرې دا اوس هم په ټله او واڼه او دې سیمو کې دي. دغسې د زادرانو او د نورو قومونو د وزیرو، مسیدو، زازیو او نور مجاهدین چې هلته وو، بونکه د خوست صبری دي، کلاکان دي، که نور قومونه دي، دوی برخه واخیسته. تر څنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواښاد عبدالوکیل خان نورستانی و چې هغلته د انګریزانو په هغه لویه چاونۍ یا کومه فرقه چې وه په هغې شبخون وهلو، او ډېری انګریزان یې هلته ووژل. د دې تر څنګ مخکې چې ما یادونه وکړه، د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډېرې پراخې مجاهدې او مبارزې وکړې، د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو، د ترنګجو حاجي صاحب، د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې، د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډیر پراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادیدو د دیوبند دارالعلوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې و بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګری چې کله محل ته مبارزه شروع کوي حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغوی کوم خزانه جوړه کړي یا صندوقی وجهي د هغې په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزې تومنه اچوي هندوان او سیکان هم حتی راپورته کېږي ګاندی ته لویې لویې غونډې جوړوي د هندوستان په مختلفو سیمو کې هغه راپورته کېږي خو له بده مرغه په وروستیو کې چې کله بیا مجاهدي او مبارزې له دې ځایه کېږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو زرو څوکلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد مګو تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورنۍ غړی دی دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کوي او هلته حکومتونه درلودل اراده دا و چې بیرته هغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته مګر انګریزان نو د سیسی جوړې کړو هلته د جنابو نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او هغه پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنت وو د هغه فرقه وه د هغه په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان زمکی ټوټه کړې د بنگلاديش د هندوستان نه اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاس پوڅې دي او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب هیواد مخکې هغه تیروتر ته اشاره وشوه تاسو یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو تل افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شو لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده شر چې هغه مثبتو اقداماتو ته هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې یو ته اشاره وشي مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو دا هغه شاندې چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانون خو یعنی د یو هیواد کله چې پیسې باندې دغه سوزي د ملک توایفي سوزي او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو مرکزی حکومت جوړ شو په سلاباندی ملک توایفه د بینې یوړل د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي مثلا د شانوري سوشال ستاسو اشاره وکړنه پر مثال موږ منسجم اردو نه درلودل لښکر موږ درلودي کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردارای خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسكر راوستو چې مرزو د جهاد لپاره یا دغه څه د مخه د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه د کړې شوله مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعدې لاندې راوستله مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ یې څه شول یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دا رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټول ملي کړل او دغه د پاره یو اساسي بنسټ څه شوی اردو مثلا فرض مثال مستسی اردو نه درلودل کی ته پرکار چیرې وو پولیس مو دغه سی وو ډیر هغه کارونه قانون اساسي چې تاسو یادونه وکړه د شذو حقوق وو مکتبونه وو پانتونونه وو د دې ټول یعنی هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادېږي د هغه سره ډیر نور داسې شیان یادیږي چې اساسات یې د امان الله خان په وخت کې شپږ ولسوالۍ چې تر اوسه پورې چلیږي، او دغه ټول لاسته راوړنې چې دي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې اوسو چې تر ننه پورې هغه موږ په اصطلاح باندې دغه یو شګتي موږ دغسې استفاده کړو دغه د اساساتو چې د بنسټي شیو.
بله ډېره زیاته مننه جانبا صاحب، تاسې هم که په دې اړه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
نو زه په څه دې کې اضافه کړم، زه موافق کړم دوستانو سره د ستر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بېساری دی، که هغه د نسوان د ښځو حقوق دي، که هغه نظام سازي ده په ټولیزه توګه، که هغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، هغه د نظامنامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنی د معاصر پارلمان دا مسئله ده، سمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر ده د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان معاصر ځوان بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم مونږ په نظر کې ونیسو دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح ده چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري، هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو، او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د غزما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېرې نورې ښېګڼې هم دې، سیاسي جرات درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه، او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدای شي تندروي به هم کړي اوسېږي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کشکې تر اخره کړی وای، کشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای، او دغه ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقاو راته نه او سقاو زادهګان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېره خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خواته روان دي. دغه اراده چې دې په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکې او زورې استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان په رسمیت پېژندلی، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلي تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي یې په رسمیت وپېژندل، اول موږ دا کار وکړ. د هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوو یو بل په رسمیت وپېژند. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن چې د برطانیې دښمن وم، شوروي هغه روسیه شوروي یا مخکې تزاري روسیا رقیب یو دښمن و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده غوښتله. هغه وخت دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې، او ښایي که په دغه طالب وکړي څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړتیاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تندرويګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو، او دا داسې نه کو چې اګنور یې کړو، یعنې بې اعتنايي ورته وکړو او ووایو چې دا نه پېږنو سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږنو زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بېهوده خبرې دي. او دا ټول هغه
ډیره مننه سلامت اوسه
ما خبرې د چز موږ تاسو وطن ته نقص تری
بله ډیره مننه سلامت اوسه غوث
د استرداد غوث ټول ته مبارک
وي سلامت اوسه غوث جان با صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم دارسله شاغله صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري